شان به دوري 3 د مارچ دروشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. نن د افغانستان په اکثر سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1 میلیون نوي ماشومان به ښوونځیو ته جذب کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو شغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وشي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. د امریکا له لوري په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد برخه اخیستې وه. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
2.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نزهت زیاته کړه چې 8 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبعو ته د چاپ لپاره ورکړل شوي او دروان تعلیمي کال تر دوبي به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.1 میلیونه کوچنیان چې 50% یې نجونې دي له تعلیمه محرومه شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته پرون وویل چې په تېره یوه میاشت کې 6 ځایه پوځي عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي دي چې د تلفاتو شمېر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنجشنبه په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې د نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. دی پرون د جاپان له سر اعظم سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
د جی شل هیوادونو سرمشریزي د کوربه هیواد په حیث تمه لرم چې وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان به د جینکو تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جینکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چې هر کال ډېر نجونې د اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محرومې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ډونالد ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغو سیمې لا هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم وروښوده چې په هغه کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی و. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو داعش په سیمه کې پر هېڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارا ساندرس ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ویلي چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا کړې چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي نه د امریکا متحده ایالات. د ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېش.
حال روان مو افزون در یک میلیون دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500 هزار طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهیم.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپي خبروونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه یې څه خبره کړې دي. د ملګرو ملتونو لدی هیلی مخبرو چې د افغانستان سولې ته لري البته محتاطانه خوشبینی څرګنده کړې ده. او په دې خبری مجله کې لوی ډاکټر سره شهیدلی او چې د پاکو اوبو په ارتباط خبري کړې دي. پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه.
کولای شي چې اوبو بیا جمع کړي کور ته بوزي هلته جوش کړي بیا سرویس کړي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده. لسم سیم ته درې مې نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خوړم. ډېر پښیمانه یم ډېر پښیمانه یم. والا
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا سش کال یو میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 1500 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت وویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه هایی که در راستای آگاهی دهی
سش کال ده هاگو پروگرامونو پرساس چی موش ده کورنویو ده خبرتیه لپاره جور کری هیله لرو چه بیر اینجونی با شوانزوی تشامل استی. با روان کال که موش علاوه پردی چی و میلیون زدکون که جذبهو لهاگو کچنیانو چی ده شوانزی پاتی دی پینزل کنور هم جذبهو چه دیری اینجونی دی. د نوریان ازحد په وینا په افغانستان کې تیر کال د لسو هلوکانو په مقابل کې یوازې شپږ نجونې ښوونځي ته شاملې سوې وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یوه رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی ولیکلي وو چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 6% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام بویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانه امن سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر روزنی ژوند غالب دي اقتصادي ستونزې زیات دي. کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریان نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي.
د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنا نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سوری له استازي زلمی خلیلزاد او د چین له استازي دینګ شیوجنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دا خبره به روسیا آژانس ورکړې ده، او دی آژانس د کابلوف په وینا دا خبره هم کړې ده چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه وو. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په همدې حال کې په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې 2013 میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز یې کړی، او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړي دي. ښاغلی ګیلمور وویل د لیدلی دی چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري که افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لرې وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي، خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وې. ښاغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو، د تبعیض پر له منځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کال په پیل کې هم خوشی څرګنده کړې ده. د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره په ارتباط د کال په پیل کې د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ټویټر خپور شو دا خبره وکړه چې د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې په د خبرونې په پیل کې په یو راپور کې واوریدل، د پنځشنبې او د جمعې په ورځو په واشنگتن کې د روسیې او چین له استازو سره خبرې کړې دي، او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط له هغه سره خپل نظر شریک کړی دی. تمه ده چې دا غونډه بیا هم دوام وکړي او تر اوسه پورې د دغه درې اړخیزې غونډې لپاره بله نیټه نه ده ټاکلې، خو ژمنه دریو سره خواوو کړې ده چې بله ورته غونډه به هم دایره کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
و په جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله ستنکزای کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان کمانډو وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیري لري چې له ډلې سږ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیري وژل شوی. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیري د جمعې پورز په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نه وي ورکړی. وال سټریټ جرنال لیکي دا سرتیري داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پاړه خبرې کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو له څلورو یوه عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12مې په دوحه کې و، چیرته چې د 14 ورځې له طالبانو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال سټریټ جرنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډېرې زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنګیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنګېدل، د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمنې لورا بوش یوې راډیوي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي له زده کړو پاتې کوي، او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې که نوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. زما همکار صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشتوالي له کبله مري.
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي. هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو د اوبو جوش کو.
بله ډاکټر صاحب، دې مسلې تر اتلم د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې وو سم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی شي په هغو امکاناتو چې دوی په لاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا رضا سره وخته کې بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپیریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل، پلار او مور، رادیو او تلویزیون او دا شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم دای چې دا لاسونه دی، د لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دودای خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید ومینځي. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي، نه همدا صاف اوبو غواړي بس. خلک
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابل معلومه ده چې دیش کاله یا بیشتر دیش کاله جنگونه وو، او د توپک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده، دغه ضروره چې پاتې ده، اوبو سره کېږي یو ځای کېږي، بیا اکسیجن، نایتروجن او بل گازات چې دی په اوبو کې ملوث کېږي. زمین لاندې ده چې دغه د تشنابونه همداسې د جو او استریم سره یو ځای کېږي، چې د زمین لاندې ته ځي، بیا پاک اوبو سره مکس کېږي. بیا د ماشومان چې اوبو وسکي، غتونه چې اوبو وسکي، پاک اوبو نه ده، ګنده اوبو ده. فضایی چې میکروبونه دي، د زراعت چې دام مکس کېږي، د دې لپاره هم بعضی مریضان، بعضی مریضی های ارازی چې لکه اسالات، لکه پایزنه.
د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر امید فیضی البته یادونه وکړم چې پرون د اوبو نړیواله ورځ وه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې ویلي چې د جولان د غونډیو په اړه خپل دریځ نه بدلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په روسیو کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي او رسمیت ورکړي، خو اروپای ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریځ په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه زیات کړي دي. د جولان غونډۍ په 1918 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیولې. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ ورستۍ بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولای. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28 پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسما د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسما دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشت ځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللی دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول.
د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاحکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي، او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې دا وار هم واشنګټن کولای سي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکن نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوې میاشتې کې په پوځي عملیاتو کې په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې ولګوي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شرف زاده، فعلاً کابل ښار کې ټیکسی وانی کوم. څومره وخت شو ټیکسی وانی کوي؟
یاره او شپږ و کال خو شو ټیکسی وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خانه خو بس ذلیل کسب ده، داسې کسب نه چې انده ته په لاس شي درشي دي. نه بیا هم گزاره کوي ښه ده.
ژوند خو دې پیچلېږي نو؟
او ژوند پیچلېږي، ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي.
ښوونځی دی ویلی؟
خونځای می تر نهم سیمه پورې ویلای دا لسم سیمه درې من عمره کامیاب شوم چې بس پریمه خو
ولې نو
ولا یو کاسو بس غره تو ویل زما یو دنیا کتاب واغې کو ته واغې کلی کلی چې انسان وژنه ناروا ده، بس غره تو ویل دا د کفار مختبونه دی ته مزه
خانو بیا تاسو څنګه منل دا خبره
ولا خو هغه عالم ما ویل دا بر اختیار وای نو بس ما ویل زړه د کفار مختبونه دی هغه ویل باید مسلمان وژنه ناروا وبلی د دنیا کلی کلی دی چې انسان وژنه ناروا ده، بس کوم خبره منل روت
اغه کس چې تاته دا خبره کړې و د غوولادونه درس وای خو انځي تزي
وغه درس وای پاکستان کې کالج کې دي، لورګانیم کالج کې دي، زمونږ مکتب کې دي، عمل سکول ورته وای کوم مکتب.
نو ته دا خبر نشه ورته کوله چې ولې ما خو انځي پرې خو دوسې خپل وای
نش دغه نه چې وی ګورم وغه پاکستان کې د مونږ دلته ورک دنو
پخمانه یې چې خو انځي دې
پخمانه یې مړی پخمانه یې مولا
خو سم ځواني کوله شی بیا ورشي خو انځي ته
ولا وسنه کې ګورم بس